په زابل کې د وو ملکی کسانو د وژل کېدو په اعتراض په کابل کې د زرګونو کسانو لخوا مظاهره لام روانه ده. ویل کېږي چې ارکته نږدې له امنیتي ځواکونو سره په اخوډبم اوښتی ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادق واوسي. او د هلمند امنیتي چارواکي وایي په مارجي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا په روانو عملیاتو کې پرمختګ شوی دی. درنو دوستانو سلامونه مو منئ. د ازادي رادیو په دې خبري سات کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبري سات کې پر یادو مسایلو سربېره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دروري. فریبا جانې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم موضوعات کوم دي؟
بلیان صاحب، یو موضوع دا چې د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي په پام کې لري نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. او هم د سوریه دولتي ټلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه په شمالي شهر حلب کې هغه سرتیر جوړل چې د داعش لخوا کلا بند شوی و.
ډیره مننه مخکې له دینه چې فریبا ظاهر د سیمې او نړۍ خبرونه درواوري. د افغانستان اړوند خبرونو ته غوږ دو. ناجیه صافی دروري.
پایل کې د مهمه خبرنو سر ټکی اوري. په کابل کې د لزګونو زرو کسانو روانه مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په سیدکرم ولسوالۍ کې دولس ملکی وګړي برمته کړي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا هند ته د ملي امنیت د سلاکار سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د خبرونو تفصیل. د وسلوالو مخالفانو لخوا د وو کسانو د سر پرې کېدو د غندنې په غبرګون کې د لسګونو زرو کسانو مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. د مظاهره وروسته له هغې په تاوتریخوالي بدله شوه چې مظاهره کوونکو غوښتل چې د جمهوري ریاست د چارو ادارې ته داخل شي. لومړني راپورونه ښیي چې په دې پېښه کې اته مظاهره کوونکي ټپیان شوي دي. مظاهره کوونکو د هغو وو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د ارګ مخې ته راوړي او د ملي وحدت حکومت د مشرانو د استعفا غوښتنه کوي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په سیدکرم ولسوالۍ کې دولس ملکی وګړي برمته کړي دي. د سیدکرم ولسوال نیاز محمد خلیل ازادي رادیو ته وویل چې یاد کسان نن سهار وختي له سیدکرم ولسوالۍ څخه مرکز ګردیز ته روان و چې وسلوالو له موټرو ښکته کړل. وسلوالو طالبانو د یادو کسانو برمته کول مني او وایي چې دوی ملکی وګړي نه بلکې سیمه ییز پولیس و چې غوښتل یې مرکز ته د تنخوا لپاره لاړ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هند ته د ملي امنیت سلاکار سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مختګونه شوي یو مسله د دواړو هیوادونو په منځ کې د ارتباطاتو تخواله و. دویمه مسله د افغانستان او هندوستان ترمن د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې مشترکو حلو ځلو مسله وه. دریمه د افغانستان سره د هند امنیتي او اقتصادي مرستو مسله وه.
خغلی غورزنګ په امنیتي او اقتصادي برخو کې د هند مرستې ګټواري وبللې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د رواني اونۍ په پیل کې هند ته سفر وکړ. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له پاکستان سره د اپټا په تړون کې د یو شمیر بدلونونو غوښتنه کوي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته وویل چې د غوښتنه په سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو په هدف مطرح شوی. د اپټا ترانزیتي او سوداګریز قرارداد په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو، خو ویل کېږي چې یوازې د پاکستان د سوداګرو ګټې پکې نغښتې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي په پام کې لري نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو لپاره یو تړون لاسلیک کړي. تمه د چین د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه په دې کار کې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. د بلوچستان ایالتي حکومت به څه باندې 900 هکتاره هغه مځکه چې له مالیه معاف ده د چین په اختیار کې ورکړي. دغه مځکه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لپاره د ځانګړې سوې 2900 کیلومتره سیمې یوه برخه ده چې د ایران سره د پاکستان لوېدیځ سرحد ته نږدې پرته. ناسته ده. د ګوادر بندر یو چارواکی دوستین خان جمال الدین وایي دغه ځکه چې د اقتصادي زون لپاره ځانګړې سوې هغه چینایي شرکت ته ورکول کیږي چې له بهرنیو بندرونو په د بهرنیو بندرونو په برخه کې کار کوي. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالملک بلوچ وایي چې چین په پام کې لري په ګوادر کې د سړکونو یوه شبکه د صادراتو د پروسس یو زون او یو مجهز او عصري هوایي ډګر جوړ کړي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي ښار حلب کې هغه سرتیر ژغورلی دي چې د داعش لخوا کله بند سوي وو. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له څه باندې دوو کلونو را په دې خوا داعش نیولې وه بېرته آزاده کړې ده. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل سوې ده. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په لازقیه ښار کې چې د روسیې پوځي اډه پکښې ده د هوان د مرمیو په یوه برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي دي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دغه هېواد کې تر ډېر مشکوک تروریستان نیول سوي دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي ویلي چې څه باندې 20 تنه مخکې تر دې چې د ایران د پولو عراق ته واوړي ونیول سوه. د زیاتوي شاوخوا 10 تنه په بېلابېلو ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تروریستي بریدونو د پلانولو په تور نیول سوي دي. د علوي له قوله ویل سوي چې وایي پر تروریستانو د روسیې د هوایي کمپاین په ډېرېدو سره مخالفین راوتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مالي او پوځي ملاتړ کوي. د غرض تهران د اسد د رژیم ټولې مخالفې ډلې چې منځلارې مخالفین هم پکې شامل دي تروریستان بولي. پولند غواړي د روسیې په وړاندې له دې کبله حقوقي دعوه وکړي چې په 2012 کال کې د روسیې په خاوره کې د لویدلې الوتکې ټوټې پارچې ساتلې دي. په دغې الوتکې کې د پولند ولسمشر ووژل سو. د روسیې له دې کبله پولند ته د الوتکې ټوټې ورنه کړې چې وایي د خپلو څېړنو لپاره دغو ټوټو ته اړتیا لري. د پولند بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویتولد واشوفسکي د هغه هېواد یوه ټلویزیون ته ویلي چې پولند به د روسیې په وړاندې خپله دعوه په ستراتسبرګ کې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته وسپاري او روسیه به د پولند د ملکیت په ساتلو تورنه کړي. دوی وایي دا ښکاره ده چې روسیه غواړي له دغو ټوټو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي او له همدې کبله دوی وایي باید موږ له سیاسي لارو غبرګونو شیو. روسیه او پولنډي څېړونکي د دغې الوتکې د سقوط دلیل د پیلوټ تېروتنه او د سمولینسک سیمې ته څېرمه د هوا خرابوالی ښودلی دی. په دې پیښه کې د پولنډ ولسمشر لیخ کازینسکي د هغې وه د مرکزي بانک مشر د پاز لوړ پورې قمندانان او یو شمېر نور لوړ رتبه چارواکي ووژل سوه. او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ نن په هغه سیمه کې چې په 1995 کال کې د سربجینۍ څټول وژنه پکښې سوې وه د مسلمانو قربانیانو د درناوي مراتب پر ځای کړه. څلور میاشتې وړاندې نوموړی په همدې ځای کې د خلکو لخوا په ډبره وشتل سوی و او له سیمې وتلی و. نوموړی وړاندې یو سختري ځای ملتپال و. په دې وروستیو کې د اروپا ملاتړی دی او نن د سربجینۍ څ د مسلمان شاروال او د بوسنیا د مسلمان مشر باقر عزتبیکوویچ په حضور کې د قربانیانو پر یاد څلی د ګلانو ګډه ښه شو ده. دا وتر د مال د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه او سم د افغانستان د څور شرمه د هوا حالت له نجيبه زمان څخه
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په بدخشان کې هوا نسبت نورو ښارونو ته ډېره سړه ده. د تودوخې لوړه درجه یې 4 چټه منفي 14 اسمان یې ځای ځای وریځ دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 12 چټه 15 اسمان ځای ځای وریځ. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 21 چټه 14 اسمان یې ځای ځای وریځ اټکل سوی دی. په هرات کې به اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه چټه 14 په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی. د تودوخې لوړ درجه 20 چټه 12 په جلال آباد کې هم اسمان وریځ دی. د تودوخې لوړ درجه 21 چټه 14 په غزنی ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 8 چټه 15 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړ درجه 9 چټه 14 ده او په بامیان کې د تودوخې لوړ درجه 1 چټه هم 1 درجه اټکل سوی ده.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تاسو د ازادي رادیو خبري سات ته غوږی په دې خبري سات کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په کابل کې نن د زرګونو کسانو مظاهره هغه مهال په تاوتریخوالي واوخته چې یو شمېر مظاهره چیانو د ارګ په دیوالونو د وره وختلو هڅه کوله. په زابل کې د وژل شوو و ملکیانو په وژنې د اعتراض په توګه د دې مظاهرې بشپړ حال درکوو. د ولسی جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی هم په همدې مظاهره کې یو ګډونوال دی. له ده سره د مظاهره چیانو په غوښتنو او د مظاهرې په څرنګوالي مرکه لرو.
د بې کفایت حکومت څخه د خلاصون او بالاخر د افغانستان کې د یو خطرناکې جګړې د مخنیوي په خاطر باندې نن د افغانستان ټولو قومونو مظاهره کې حصه اخیستې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده چې پاکستان له تروریزم سره مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې له روانو عملیاتو خبرو. له دې به هم خبر شي چې د لغمان والي د تیرو سلو ورځو کړنو په اړه ولسته معلومات ورکړي دي او دا چې په دې موده کې د لغمان ولایتي ادارې کوم کارونه کړي په دې به مو خبر کړو. د ولسی جرګې ځینې استازي هلمند ته تللي او غواړي ځینې کسان حکومت ته معرفي کړي چې د لښکرګاو یو شمېر نږدې سیمو امنیت ټینګ کړي. دا او نور رپورټونه په روان خبري سات کې له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. په زابل کې د هغو وو کسانو مړی چې سرونه یې وسلوالو کسانو پرې کړي وو نن زرګونو مظاهرچیانو په بدرګه کابل ښار ته راوړل شول. په کابل کې لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. ویل کېږي چې دا مظاهره په دې وروستیو کې چې لام روانه ده په تاوتریخوالي اوښتې ده. قسیم سولمل په کابل کې دا مظاهره له نږدې څارلې ده. سولمل صاحب خبرونې ته ستړی مشي، د مظاهرې د اوسني وضعیت په اړه راته ووایه.
مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویله له هم مظاهره جریان لري، که څه هم وروستیو حالاتو یا کوم خواره واره ټکان ډزې چې د امنیتي ځواکونو خوا وسولې یو څه ناڅه خلک سره خواره کړله، ولې بیا هم یو تعداد کسان همدا شېبه د کابل ښار په مرکزي سیمو کې سر راټول سوي دي د اعتراض په شکل باندې. او دا مظاهره نن وروسته لاغې په تاوتریخوالي بدله سوه چې مظاهره کوونکو غوښتل چې د چارو د ادارې له لارې دغه محوطې ته ور داخل سي. نو ښه دی چې دغه سانې یو ځینې شغونه هم اوریدونکو ته ور واورو. انصاب لمړنی معلومات شي چې په دغه پیښه کې اته کسان ټپیان سوي دي او دوی د شفخانو ته یا روغتونونو ته انتقال سوي دي. خو لا هم مظاهره دوام لري او په د کابل ښار مرکزی سیمه تقریبا په بشپړه توګه بندي سوي دي. بله،
دی یو خبريال د ټپي کې دوام ویل کیږي. ویل چې په ټپیانو کې یو خبريال هم دی. په دې اړه له تاسو سره کوم نوی معلومات شته؟
ان سپل کڅنګ چې مخکې ویل دا غسیمه تقریبا په بشپړه توګه بند دي. دقیق معلومات په دې اړه تر اوسه نه دي تر لاسه سوي، ولې دومره ویلې سو چې لمړني معلومات شي چې اته کسان ټپیان دي چې په دې کې بیلابل کسان اوسېدل سي، ولې دقیقا داسې نه دي ویل سوي یا معلومات نه لرو چې دا
د مظاهره چانو د غختنو په اړه کراته وایي. دوی کومه اعلامیه تر اوسه پوري ورکړې ده؟ دوی څه غختنې لري او څه وایي؟
بله، دوی د سار رئیس کله چې د غسیمې تراغلل دارک مانی شاخوا، نو دوی اساسي غشتنې دا وی چې د عدالت غشتنې کوله او دا چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو د استعفا ناره هم وهله. بل اساسي غشتنه د دوی داول به دوی روسه یو اعلامیه هم ول وسله چې په دې کې راغلی و چې حکومت باید ژر تر ژره په غسیمې کې چې د پېښره مستسوي د باید عملیات تر سره کړي. واغه کسان چې ملکیانی وژلې دي هغوی باید معلوم کړي، هغوی باید محاکمه سي او بلاخره هغوی ته سزا ورکړل سي. د دې تر څنګ دوی ځینې نورې غوښتنې هم درلودلې چې بلاغې ډلې دا و چې باید د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ باید په ولایت باندې بدل سي، باید افغانستان په مرکزي سیمو کې په هزاره میشتو سیمو کې د یو قلوردو د جوړېدو لپاره باید اقدام وسي. په زمنان په دغه سیمو کې باید د سیمه ایزو پولیسو تشکیل هم زیات سي. دغه اساسي غوښتنې چې د مظاهره کوونکو درلودلې او دوی دا هم ویل چې تر هغه به دوی مظاهرې ته دوام ورکوي تر څو چې د دوی غوښتنې د حکومت خوا نه ویابل عملي سوي.
د دولت د چارواکو څخه سلام عمل مخې تراغلې د تر اوسه پوري حکومتي چارواکو د دوی د غوښتنو په اړه تر اوسه څه ویلي دي او تر څومره پوري څرګندونې شي کنه؟
که څه مخکې مظاهره کوونکو تقریبا سار دخوا دوی نیم سات ضرب الاجل ټاکلی و د دې لپاره چې باید حکومت د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي، ولې تر دې دمه هیڅ حکومتي چارواکی نه دی حاضر سوی چې څرګندونې وکړي یا په دې اړه نظر څرګند کړي؟ نو موږ دا مسله څارو او ګورو چې بالاخره پای به څه وي او حکومت به په دې اړه څه ځواب ولري د خلکو غوښتنې ته.
ډېره زیاته مننه کوو له تاسو قسیم سولمل و چې په کابل کې د نننۍ مظاهرې حال راکوو. ویل کېږي چې دا مظاهره هغه مهال په تاوتریخوالي واوښته کله چې یو شمېر مظاهرهچیانو هڅه کوله د ارګ په دیوالونو ور واوړي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که څه هم د مظاهرهچیانو په غوښتنو کې تر ډېره په هزاره میشتو سیمو کې د امنیت د ټینګښت مسله یاده شوې وه، خو ویل کېږي چې په نننۍ مظاهرې کې د دې اوو کسانو د غندنې په اعتراض یوازې هزاره توکمی افغانان نه بلکې د افغانستان د بیلابیلو قومونو خلکو پکې برخه لرله او په پوره یووالي سره یې دغه وژنه او دغه قتل چې په زابل ولایت کې شوی دی دی غندلې دي. له دې مظاهره چیانو یو هم په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی عبدالرحیم ایوبی دی، دی په مظاهره کې وو. په ټلیفوني مرکه کې مې له نوموړي د نننۍ مظاهرې د څرنګوالي په اړه وپوښتل.
تاسو ته معلومات د دې بې کفایت حکومت پر راتګ سره افغانستان کې ملي اردو سربازانو سرونه پرې کېږي، عام افغانانو سرونه پرې کېږي، او د دې حکومت بې کفایتي څومره حال ته ورسېدل چې اوس خطر و چې دا موضوع قومي شي او دا په افغانستان کې د یو قومي جګړې بدبختي را شروع کړي. نن چې په زابل کې څو ورځې مخکې د افغانستان د خلکو دشمنانو، د بشریت دشمنانو، د دین او د اسلام دشمنانو، د عیشانو، د څو اسیرانو سرونه پرې کړي وه چې په هغوی کې ماشومان ول، او بیا یو شمېر سړیو غوښتل چې دې ته قومي رنګ ورکړي، او دلته د تاجکو، د پښتنو، د ازبکو، د هزاره، د شیا او د سنی جګړه یو ډېر خطرناکه جګړه افغانستان کې شروع کړي. نو دا د بې کفایت حکومت څخه خلاصون او بل اخر د افغانستان کې د یو خطرناکې جګړې د مخنیوي په خاطر باندې نن د افغانستان ټولو قومونو، خصوصا د کابل شاهیانو او مدني سیاسي حزبونو په دې کې ډېر په اتحاد په اتفاق باندې مظاهره کې اشتراک سره
د حکومت نه غوښتنې چې د دې مظاهرې څه غواړي له حکومت نه؟
حکومت څخه زیاته غوښتنه د حکومت بې کفایتي استفاده یا د عدالت تامین دی. د حکومت تر استعفا بغیر په حکومت کې دومره ظرفیت نشته، دومره استعداد او وړتیا نشته، بله وس بله د خپې شپېچې بله زیاته غوښتنه د حکومت تر استعفا.
ایوبی صاحب دا راته وایي چې د دینه مخکې هم د داعش او نورو وسلوالو ډلو لخوا په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژنې شوې دي، قتلونه شوې دي. دغه سیاسي عکس العملونه ولې نه دي راپارولي؟ اولې که دغه سیاسي عکس العملونه ښودل شوي وي اغېز به څه و؟
یو شمېر بدبختانه زموږ یو شمېر قومونه په څلوېښتو کلونو کېږي چې وژل کېږي، تباه کېږي، بربادېږي. دوی د سبا ورځې په انتظار باندې دي چې ګل ګلزار به راشي. مګر نور د افغانستان د خلکو صبر پای ته رسېدلی دي. نور د افغانستان په خلکو، خصوصا په کابل کې چې دا یو مدني حرکت دی، د افغانستان ټول ورونه ملتونه په دې کې، قومونه په دې کې اشتراک لري. مګر موږ په دې باور یو چې تر څو چې د افغانستان ټول خلک د خپلو شهیدانو څخه دغسې دفاع ونه کړي، راونه ځي، حکومت تر فشار لاندې رانولي او خپلې مشروع غوښتنې ونه غواړي، مشکل یې نه حل کېږي. دا چې په جنوبي ولایاتو کې یا په مشرقي کې په سوونو په زرونو کسان په لویه پکتیا کې، په کندهار کې، په روزګان کې په شهادت رسېږي، سرونه پرې کېږي. مګر متاسفانه د خلکو د نه همکارۍ په خاطر باندې چې هغه ځای خلک همکاري نه کوي، او دا د شهیدانو او دا د ظلم کاروان تر اوسه پورې دوام لري. نن خوشبختانه د افغانستان خلکو او خصوصا د کابل شهریانو، د افغانستان ټولو خلکو ته دا یو درس ورکوي چې دوی باید خپل ځان د عزت او دفاع په خاطر باندې یو سي، متحد سي، لاسونه سره ورکړي، او د دې موجوده بې کفایته بې ظرفیته حکومت په مقابل کې د خپل ژوند د تامین د عدالت غوښتنه وکړي، یا د حکومت ته وایي چې استعفا وکړي.
ایوبی صاحب، که حکومت استعفا وکړي، دمګړی بل بدیل شته دی؟ که جدید استعفا غوښتنه کوي دا مظاهره چیان، نو د حکومت استعفا څومره ممکنه ده؟
مظاهره چیان یوازې د استعفا غوښتنه نه کوي. مظاهره چیان اول د حکومت څخه څو غوښتنې کوي چې باید پر لویو لارو باندې امنیت تامین کړي، عدالت تامین کړي، او دغه بې کفایتي چې په دا تېرو نو میاشتو کې د دغه بندیانو په مقابل کې ورڅخه کړې ده، د دې جواب ووایي. مګر کله چې د حکومت مسؤولین د جواب ورکولو لپاره نه راوځي، نو بل اخر بل لار د دې مظاهره چیانو سره نشته چې یا باید استعفا وکړي، یا راشي ووایي چې په دې وطن کې څه روان.
دوستانو عبدالرحیم ایوبی د ولسی جرګې استازی او د نننۍ مظاهرې یو ګډون کوونکی و چې د مظاهرې او د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه یې نظر څرګنداوه. تاسو په افغانستان کې د ملکی خلکو په وژنه او په دې برخه کې په اعتراضونو څه نظر لرئ؟ حکومت په دې برخه کې څه مرسته کولی شي؟ څنګه کولی شي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ملکی خلکو ژوند خوندي کړي؟ له یوې لنډې خبرتیا وروسته راته ټلیفون کولی شي. د ټلیفون شمیره درته وایم: 0000 400 شل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو په خبرونو او رپورټونو کې مو اوریدل چې نن کابل د یوې پراخې مظاهرې شاهد و. مظاهرچیانو په زابل ولایت کې د وو تنو ملکیانو د وژل کېدل غندل او په دې برخه کې له حکومت څخه د یو شمیر اقداماتو غوښتنه کړې. په دې اړه د تاسو نظرونه مخلو. یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او خپل نظر مو راته ووایئ.
بلې، اجمل انصار ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، ټولو هیوادوالو ته او هغه ټچان چې دلته د مظاهرې په میدان کې وینو چې د دې لپاره روغتیا غواړم، خدای دې وکړي چې نور خوشحاله رانشي. قاري صاحب پښتون یم.
مهرباني وکړئ قاري صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ دغه د ولسي خلکو او د دې ملکیانو وژنه څنګه په افغانستان کې ودرېدلی شي؟ د جګړې د دواړو لورو ترمنځ حکومت په دې برخه کې څه کولای شي؟
اصلا دا وینه تویدل خدا سے دے چھے آنساب دا خو پر مر بین دا گاو جان دا خواٹا پر سوی دا افغان تلاش دا افغان یہ توی دا پہیس سرات اسلام دے نگاہ سخ جواز نہ لے. او بل خبر دا دا حکومت پا جی بارا کی تنیازی حکومت نا پا جی بارا کی علم رو لوب والے شیز مر رواسا وز مر روحانی نو شکرانو دانشمندان خصوصا مدنی طولنیم رو لوب والے شیز خصوصا زوانانم رو لوب خصوصا دا بی کفایت دغه حکومت وسلته ناشې صاحب د حضرت پر ګډ دی بی کفایت حکومت دی په خپل مابه کې نصر جوړیږي. هلته د افغان پلاس افغان وژل کې، هلته د افغانان وینې تویږي، هلته سرونه پرې کېږي. دوی تماشا ورته کوي، دوی په ګرمۍ کې تاریخ یخو کنډیشنانو لاندې ناشتي او په ژمي کې په ګرمو بخاري ته ناشتي. د دوی اولادونه نازو نزاکت چلوي او دلته د افغانانو وینې تویږي، سرونه پرې کېږي او سوچ بس خاص نه کوي. دا زنجیري کتنه نور هم وسوه. دوی به دغه حکومت وویل چې موږ بس خاص کوو د دې عاملین مجازات. خو متاسفانه هیڅ ونه سوه، نه عاملین مجازات سوه، نه قانون کارنه قانون پلی شو، نه د وحشت ملي حکومت چې ځان د وحدت ملي حکومت بولي سره جوړ هم نه سو. مطلب دا دی چې دغه مظاهره چې اوس په خشونت بدله شوې ده، موږ مخکې هم دا وړاندېنه کوله چې دا مظاهره به په خشونت بدلېږي، بیا به د افغانانو وینې تویږي. دلته افغان خپل احضار خپل د غږ نشي کولی، افغان مظلوم دی، فریاد نشي کولی. او دا دې ټولو ته ثابته چې دا مظاهره دا د دشمنانو لاس دی، دا قومي رنګ نه لري، قومي بڼه نه لري. څه چې دا مظاهرچیان دا غوښتنه کوي دا حق دی. دا بې کفایت حکومت دی. په دې حکومت کې باوجود دی چې کاروالي کار ته ونه سپارل شو، قانون عمل نه شو، قانون یکسان.
ډېره مننه کوم، ډېره مننه کوم قاري صاحب. قاري صاحب پښتون ډېره زیاته مننه کوم. موږ په دې اړه هڅه کوو چې د دولتي چارواکو عکس العمل هم ولرو، هم تاسو د څرګندونو په وړاندې، همدارنګه د مظاهرچیانو د غوښتنو په وړاندې. متاسفانه تر اوسه پورې نه یو توانېدلی. تاسو نه مننه کوم. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
سلام علیکم، جوهری مو د ننګرهار ولایت نه.
جوهری صاحب ستړی مشي، مهرباني وکړئ د موضوع په اړه خبرې او لنډ نظر مو راته ووایئ.
سلامونه اورېدونکو ته، سلامونه کوم روزانه زویم چې په افغانستان کې هغه په فرید ګل نه لري کې تر انسان چې لري کې از د دایې په وانه یا د طالبانو د وانه یا د حکومت وانه د پاکستان د جواب نور کې چې دومره ورته چې زویم نه پر وایي چې په کوو چې د پاکستان باندې هغه وروړي ولې پاکستان دا څه کار کوي؟ ولا کا پرې می چرګول دومره نه لري کې کله انسان چې په افغانستان کې لري کې ولې د خپل به پاره
د حکومت نه پرته عام خلک څه کولای شي؟ عام ولسونه په دې برخه کې مرسته کولای شي؟ لکه دا نن چې خلکو اعتراض کړی دی، تر دې مخکې ولې داسې اعتراضونه نه دي شوي په ننګرهار کې، په نورو سیمو کې؟ ډېره زیاته مننه جوهري صاحب له ننګرهار کور مو ودان. دوستانو په همدې سره د اوریدونکو د یو اوریدونکي بلم تخنیکي همکار طاهر روشان وایي چې یو اوریدونکي بلم په تماس کې دی. مهرباني وکړئ تاسو نظر مخلوڅو کوله کوم ځای غږیږي؟
سلام علیکم زه شهر علي تاري از سیمه تا سره خبره کوم
ستړی مشخ پرونه ته
اوریا
و غږ دی اورو مهرباني خوشاله اوسې جوړ اوسې مهرباني وکي
اوسه چې شي دانسي یم رسیدي څه دا غوا په خدا خدای خپل طالبانو دا ورغوردو یا و دلته چې دا غدا نو کې دا جړی پولیس څخه مالی پولیس چې دا ډېر د خلک تنګي و د بالا چې ما څه شک په ورته چې دا طالب دی بالا متر تاکي بالا وزنر دی چې وغورده فارغ لري چې وغورده وي دلته ولې دا د راځت کومندانه سوي دا پټنه نشي چې دا څنګه ځلن شروع دي
دستخو خبره دی هغه وو کسانو دا چې په زابل کې دی وسلوالو لخوا وژل شوی دی تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دغه وسلوال څوک دی طالبان دی اوس خو طالبان هم په څو ډلو دی د طالبانو یا داعش کومه ډله ده په هر صورت باندې تاسو نظر خپور شو مننه درنه کوو دی اوریدونکو لپاره زموږ وخت پای ته ورسېده دوستانو نه مننه کوو چې زنګونه یې وهل او هغه دوستان چې ټلیفونونه مو وانخیستلی شو بخښنه ترې غواړو
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره مبارزه کې صادق اوسي او په خپله خاوره کې هیڅ کوم تروریستي ډلې ته خوندي ځای ورنه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دا څرګندولې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال راحل شریف د سفر په درشل کې نن له آزادي راډیو سره کړي. قسیم سلمل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناکراریو په دوام افغان حکومت ور بیا پر پاکستان د نړیوالو د فشارونو پر اغیزمنتیا ټینګار کوي او دا کار په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور بولي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د چهارشنبه پر ورځ همداراز ازادي راډیو ته وویل ټول نړۍ ته دا روښانه ده چې د حقنی شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو مرکزونو په پاکستان کې دي او لازمه ده چې په وړاندې اقدام وسي.
دا ضروری خبره ده، اړینه خبره ده چې باید حقنی شبکه او نور هغه تروریستي ډلې چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې نارامي ایجادوي یا جنگونه کوي یا جګړې کوي هغوی باید دوی اجازه ورنه کړي په خپله خاوره کې تر څو چې په سیمه کې امنیت رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ډان ورځپاڼې په لیکنه د جنرال راحیل شریف سفر دا ځل شاید د امریکا له لورې له یو لړ جدي غوښتنو سره مل وي. روسوانی په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د مخالفینو د حملو زیاتوالي د حقنی شبکې په اړه د امریکا اندېښنې راپارولې دي. روسوانی زیاتوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډنې کېدو هم په دې اړه د امریکا اندېښنې زیاتې کړي چې دا به د جنرال شریف پر راتلونکي سفر سیوری وغوړوي. تمه کېږي د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف روانه میلادي میاشت امریکا ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له دې وړاندې هم پر پاکستان انتقادونه کړي و چې د حقنی شبکې په وړاندې چې په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د سختو حملو مسؤول بلل کېږي لازم اقدامات نه دي کړي. د پاکستان پوځ تیر میلادي کال په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل خو افغان حکومت ویل چې دغه عملیات له دوی سره نه دي همغږي سوي او له امله زیات شمیر وسلوال د افغانستان خاورې ته راوښتل. افغان حکومت همدارنګه پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې په دوه مخي چلند او له افغانستان سره د سولې په بهیر کې په نه همکاري تورن کړی دی. د همدې مسلې په تړاو امریکا ته د وروستي سفر پر مهال د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې هیواد نسی کولای په ورته وخت کې حمله وسلوالو سره وجنګیږي او هم هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. د چارو کارپوهان هم وایي چې پاکستان اوس په خپل د دوه مخي سیاست نتیجه ګالي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول سیاست دوام نه یوازې په نړیواله کچه بلکې دننه په پاکستان کې هم پر حکومت فشارونه زیات کړي دي.
اینا دیگه در خلاص ازی است که در پاکستان
دی وی دوی نور اوس لدی ویریږي چې په پاکستان کې باید یو ملي پاوڅون وسی. دوی لدی ترهګری بهرنی مداخلو او د خپل اقتصاد پوړاندې د دروازو د بندیدو په خاطر هم اغیزمن سوي او مجبور سوي چې وکړی سي د افغانستان د سولې لپاره یو لار عمومي د چارو کارپوهان هم دراز وایي چې پاکستان په خپل خاورو کې د تروریزم پر ضد جګړه کې یوازې حق ډلې ځپي چې دغه هیواد ته ګواښ جوړوي. دوی سپارښتنه کوي چې د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع رابلل په سیمه کې د امنیت او پر پاکستان د فشار راوړلو تر ټولو غوره لار ده.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته. په روان نیم ساعت کې هم خبري مطالب لرو خو مخکې لاغې ور بیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فریبا ظاهر دروري.
په کابل کې د ارګ مخته مظاهره ورسته لاغه په تاوتریخوالي واوښته چې اعتراض کوونکو غوښتل د جمهور ریاست ته چارو ادارې ته داخل سي. ویل کېږي په دې پېښه کې اته مظاهره کوونکي ټپیان سوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په سید کرم ولسوالۍ کې 12 ملکي وګړي برمته کړي دي. امریکا ته د راحیل شریف د سفر په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امریکا او نور متحدین یې کولی سي پر پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریزم له تمویل څخه لاس واخلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو یو تړون لاسلیک کوي. پولند غوړي د روسیې په وړاندې له دې کبله حقوقي دعوه وکړي چې په 2018 کال کې د روسیې په خاوره کې د لویدلې پولنډۍ الوتکې ټوټې پارچې ساتلې دي. او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ نن په هغه سیمه کې چې په 1995 کال کې د سبجنیس ټول وژنر سوی و د مسلمانو قربانیانو د درناوي مراتب پر ځای کړه.
اوس هم نجیب زمان د څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنې هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ټیم به سبا ته د خپل سیال ټیم کمبودیا سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون تخنیک ډایریکټر طاهر روفي ازادي رادیو ته ویل چې دا پروسه کې د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان شپږمه لوبه ده.
د افغانستان کمبودیا مسابقه چې ده په ایران کې زموږ په میزبانی سره کېږي ان شاء الله سبا ته. او دا دویم مسابقه ده لکه برگشت مسابقه ده کمبودیا سره.
افغانستان تر دا مهاله په دغه سیالیو کې 15 لوبې کړي چې یوه ګټلې او څلور نورې لوبې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په پام کې ده چې د کرکټ ملي ټیم به د یو شمیر سیالیو لپاره د یکشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته ولاړ سي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د پاپا نیوګینی د ټیم سره یو څلور ورځنی لوبه وکړي او د ځینو نورو ټیمونو سره به هم یو شمیر لوبې ولري. ښاغلی هوتک هیلمنی وشوده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له دغو سیالیو څخه شې لاسته راوړنی ولري. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم تاجکستان ته ولاړ. د افغانستان د فوټسال د فدراسیون د نشراتو رئیس سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د آسیا په اتلولیو سیالیو کې د قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان له ټیمونو سره سیالي وکړي. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالي به د نومبر پر 14 نیټه پیل او د یوې اونۍ لپاره به دوام وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان سیمه او نړۍ لړ خبرونه او څو سپورتي خبرونه مو اوریدل. کولای شي چې موږ په پانه کې مو ممي ازادي راډیو ډاټ کام مو دا وی پانه پاته ده. په پاتې څکم نیم ساعت کې به واوري چې د هلمند امنیتي چارواکي په مارجې ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. همدارنګه به واوري چې د لغمان والي د تیرو سلو ورځو فعالیتونو په اړه یو رپورټ وړاندې کړی دی. د ولسی جرګې ځینې استازي بیا هلمند ته تللي او غواړي ځینې کسان حکومت ته معرفي کړي چې د لښکرګاه او یو شمېر نږدې سیمو امنیت ټینګ کړی شي. د سربنیڅا ډله ییزې وژنې د بالکان د جګړې یو زړه بګنونکې پیښه ده چې تر اوسه د قربانیانو د کورنیو له یاده نه ده وتلې، خو دا ځل د سربیا صدراعظم د دې فرصت ترلاسه کړ چې د دغو قربانیانو پر یادګار د ګلو ګېډې کېږدي. نور مسایل هم لرو، خو لومړی به لاړ شو هلمند ته. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا په پیل شوو عملیاتو کې پرمختګ شوی. د هلمند امنیت امیر وایي وسلوال غوښتل مارجه ټوله تر خپلې ولکې لاندې راولي خو بریالي نه شول. له هلمند الیاس سایل نور تفصیل سره.
ورسته لږه چې د مرجی ولسوالۍ ګڼې سیمې وسلوالو تر خپل ولکې لاندې راوستې، ویل کېږي افغان ځواکونو د روانو عملیاتو په ترڅ کې ځینې سیمې بیرته نیولې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. د هلمند امنیه قمانداني سرپرست مل پاسوال پچا ګل بختیار وایي د چهار سیمې په ورځې د مرجی ولسوالۍ د نهم بلاک په سیمه کې پرمختګ کړی دی. د وسلوالۍ یو شمېر مړي د جنگ پر میدان پاته سوي دي او ګڼ شمېر چاودېدونکي توکي چې په یو موټر کې بارول د افغان ځواکونو په لاس ورغلي دي.
په مرجه کې الحمدلله موږ ډېر کامیابي لرو، ډېر موفقیت لرو، ډېر داسې تورونه لرو چې تر اوسه پورې 12 مړي او درې میل راکټ، درې پیکاو، 15 کله شکوبره موږ د امنیتي ارګانونو په لاس راغلي دي. بلاکونو زمونږ خپل اوس پرسونل مالته ځای په ځای دی او تقریبا د مرجې نه چار طرف ته د 3 کیلومتره موږ پیشروي کړې ده او نور هم موږ روانې ستو.
د مرجی ولسوالۍ ډېرې سیمې د نن څخه یوه اونۍ وړاندې د وسلوالو تر سختو ډلو ییزو بریدونو وروسته د افغان ځواکونو د لاس ووتلې. د هلمند چارواکو د سیمو تر سکوت وروسته د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. که څه هم چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی، خو ویل کېږي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د خاصو قطعاتو یوه ډله د افغان ځواکونو ملتیا کوي او د وسلوالو پر یو شمېر پټنځایونو هوایي بریدونه رهبري کوي. د هلمند امنیه قمانداني سرپرست مل پاسوال پچکل بختیار وای د وسلوالو غو پلان نشان کړی دی چې غوښتلې مارجه تر خپل ولکې لاندې راولي.
حالې ځلې کوو موږ خپل پرسونل لیګل دی نورم برابر وو او هغه پوخا چې هغه تصمیم نیو هغه څه چې هغه ادب وغه ته ونه رسید الحمدلله وس موږ په غو باندې زور استو.
په عین حال کې په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو څخه پر لیږل شوی خبر پانه کې راغلی دی چې د مرجی ولسوالۍ د ملک پر څلور لارې د یوې سختې جګړې پر مهال د وسلوالو د یوه قمندان اسدالله په شمول 12 تنه وژلي دي چې مړې د جنگ پر میدان پاتې شوي دي. وسلوالو تر اوسه خپل لور ته د اوښ تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمود ریاستی د ازادي راډیو هلمند.
بلخوا د ولسي جرګې ځینې استازي هلمند ته تللي غواړي ځینې کسان حکومت ته وروپیژني چې د لشکرګاو یو شمېر نږدې سیمو امنیت ټینګ کړي. په سنا مجلس کې د هلمند خلکو استاذ ملا شیر محمد اخونوی ملیشن نه جوړوي خو د حکومت سره مرسته کوي چې د لشکرګاو نږدې سیمو امنیت وساتي. په دې اړه د الیاس دایی په یو بل رپورت کې تفصیل اورو.
ورسته له هغه چې د هلمند یو شمېر سیمې د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې، د ولسي جرګې یو شمېر غړي هلمند ته راغلل او د مرجو نادلي ولسوالیو د یو شمېر سیمو د سکوت په اړه د چړونو خبر ورکړ. د دې پلاوي یو غړی او سناتور ملا شیر محمد اخوندوی د ولسي جرګې د ځینو غړو سره په مشوره حکومت ته ځینې کسان معرفي کوي او وسلې ورته اخلي چې د لشکرګاه ښار او ځینو نږدې سیمو امنیت وساتي. ملا شیر محمد اخوند که څه هم د ملیشي جوړونې خبره نه کوي خو دا هڅه د خلکو بولي وایي ډیر خلک چمتو دي د لشکرګاه او ځینو سیمو څخه دفاع وکړي.
یو خو دا چې د لستونه مور کړي بعضې خلک درېدلي دي، موږ ته وویل چې موږ آماده یو ستاسې د راتګ سره چې د حکومت سره کومک کوو. هغه لستونه مو نشته کړي دي، دولت هم ورکړي دي، هر مشر به شاید ټولو کې صاحبان به ورکړي دي. ټول ما هم ورکړی دي خپل لست، مې ورکړی دي ځوانان ته مې وویل سپینجو، حتی ډېر سپینجیر مشران خپل ما نشته کړي چې موږ سلاوي راکړي تر څو چې دغه وطن وساتو او بیا بېرته خپل سلاوي حکومت ته وسپارو. تقریبا سره هم سره کس مت مت ول چې زمور ولاړ بار ما خپل سپینجو ته چې تاسو دې سپینجیر یاست چې د شپې د یخ تاب نه لري تاسو څه کوي؟ دا لوی سپینجیر مشاو یا کله نه یا کله نه مانه شته چې موږ خپل وطن د حفاظت لپاره ماته دی.
د ولسی جرګې د غغړي په داسې حال کې د لشکرګاه شهر او جنوب سیمو د ساتنې په مخه د حکومت په لیکو کې نوې کسان مصلح کوي چې د حکومتي جنو سرچینو له خولې په ولایت کې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د سرتیرو په شمول شاوخوا 8000 سرتیر شتون لري. د ولسی جرګې د غړو لخوا د ځینو کسانو مصلحت کېدل به د امنیتي سیمو د پراخوالي سره مرسته وکړي. د نظامی چارو کارپوه عبدالتواب قریشی وایي پر 8000 سرتیرو د زورو نورو کسانو زیاتېدل هغه وخت موثر تمامېږي چې د افغان پوځ تر ساوکا او ادارې لاندې وي.
دا خلک چې دوی اوس معرفي کوي د ملي اردو او پولیسو یا سیمیزو پولیسو لیکو ته دا په غیر قانوني دي، ځکه چې دا په دې کې دوی اوس داسې خلک معرفي کوي چې مثلا هغه د شپېتو کالو، 15 کالو یا د 18 کالو، دا په خپل غیر قانوني دي او دوی په آینده کې نشي کولای چې دوی خلکو سره خبر ته خپل صلاح واخلي. اوس خو دوی مجبور دي چې دوی ته صلاح توزیع کړي، دوی وجنګي. موږ په هلمند کې هیڅ ضرورت نه لرو ملي شسازي د پاره، ځکه چې موږ په هلمند کې اوس پیلن 8000 پوز لرو. زه وایم چې د دې پر ځای چې اوس 1500 نفر یا 1600 نفر ملیشي موږ جوړ کړو، هغه نور هم ګډوډي رمبان تکي، نو د دې پر ځای شته چې د خپل 8000 پوز سره کومک وکړو.
په دې اړه دولت ته مقام لوایان دوی او حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو وکړ خو د هغو د نظر په خستلو بریالي نسوم. په هلمند کې بداسې حال کې د افغان پوځ په څنګ کې د نور کسانو د مصالحه کېدو خبرې کړي چې د دې ولایت په نادالي او مرجی ولسوالیو کې سخت جګړې روانې دي او په تیرو څو ورځو کې ډېرې سیمې د افغان ځواکونو له ولکې وتلې دي. خو د هلمند چارواکي د هغې سیمو د بیرته نیولو لپاره د پراخو چانیزو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. محمد الیاسی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اروپایي ټولنې له افغان حکومت سره د بیلابیلو ستونزو په هواري کې د همکارۍ ژمنه کړې. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل بروکسل ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په اوسني سفر کې د اروپایي ټولنې سیاسي او امنیتي شورا غړو د افغان حکومت پرمختګونه ستایلي او د بیلابیلو ستونزو په هواري کې له خپلو همکاریو ډاډ ورکړې. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به له دې وروسته شمالي اتلانتیک د شورا له غړو سره هم وګوري چې په مهمو مسایلو ورسره خبرې وکړي. له ښاغلي غورزنګ سره سفر ولاستانګزی مرکه کړی دا او په سر کې دا پښتنه ځینې کړی چې د افغانستان په کوم مهمو مسایلو او ستونزو په دې خبرو کې بحث شوی دی.
د لیدنو کې د افغانستان وضعیت او د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې شوې. په دې لیدنه کې د اروپایي اتحادیې غړو په څو عمده مواردو کې د افغانستان د ملي وایلډ حکومت د چارو قدردانی کړی ده. اول دوی ویلې دي په لیدنه کې چې د افغانستان د ملي وایلډ حکومت په خپل فعال کارکردګۍ ثابت کړی چې یو ښه او صادق همکار دی. دویم د ملي وایلډ حکومت وکړای شو چې په خپل دوامدارو هلو ځلو او د اروپایي اتحادیې د مرستو څخه د قدردانیو په خاطر باندې د دغه هیوادونو مرستې یو ځل بیا د افغانستان د خلکو او دولت سره جذب کړي. بل دوی ویلي دي چې د افغانستان د ملي والی حکومت له فساد سره په مبارزه او د اصلاحاتو په راوستو کې په خپل تعهد سره او په خپلو پروګرامونو سره دا ثابت کړه چې افغانستان یو ښه راتلونکی لري. د اروپایي اتحادیې د سیاسي او امنیتي شورا ازو البته یو شمیر اندیښنې هم د افغانستان د ملي امنیت سرکار سره شریک کړي. یو اندیښنه اروپا ته د افغانانو د مهاجرت پاړه وه، او دویمه د سولې د پروسې د راتلونکي پاړه وه، دریمه د افغانستان په افغانستان کې د سیاسي اجماع پاړه وه چې په درې وړو برخو کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار جناب محمد حنیف اتمر دخوا د اروپایي اتحادیې سیاسي او امنیتي شورا زو ته داډ ورکړل شو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څومره توانیدلی چې د افغانستان د دغو ټولو ستونزو اندېښنو د هواري په خاطر د اروپایي ټولنې د سیاسي او امنیتي شورا د غړیو او همدار از نورو غړیو د همکارۍ په خاطر د هغوی قناعت حاصل کړی.
اروپایي اتحادیې د سیاسي او امنیتي شورا اعضا د افغانستان راتلونکي ته خورا خوشبین وو، او د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د خلکو سره دوی په خپلو همکاریو او د خپلو همکاریو پر تداوم باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب اتمر صاحب ته دوی اندېښنو ته ځواب ویلې، هم په هغه لازمو برخو کې وضاحتونه د دوی سره شریک کړي. نو بنان دا لیدنه یو خورا ډیره ګټوره لیدنه وه. دا لیدنه د دې په څنګ کې د دې لپاره هم وه چې راتلونکي کال د افغانستان کوم انکشافي کانفرنس چې په بریکسل کې جوړیږي او په هغه کې د اروپایي ټولنې د لوړې کچې استازي برخه اخلي، دغه لپاره هم د امادګۍ او دمنن د اروپایي اتحادیې له اړخ سره د خبرو اترو یو پایلو چې پاینده کې به هم دغه سفرونه د افغانستان د حکومت
افغان حکومت افغان چارواکو ولسمشر ځینو نور چارواکو دا تل ویلي دي چې په افغانستان جنگ تحمیل شوی دی، کومې کومې ډلې پکې لاس لري، کومې کړۍ دي. خبرې مو آیا په مستقیمه توګه باندې له دغو چارواکو سره هم مطرح کړي دي چې د افغانستان دغه حالت هغوی ته بالاخره تصویر کړي؟
د افغانستان حکومت همیشه په دې ټینګار کړی چې د افغانستان جنگ د افغانستان داخلي مشکل نه دی، بلکې په دې کې خارجي عناصر نقش لري چې باید دا غوی د لمنځوړلو په برخه کې د سیمې هیوادونو همکاري وکړي. دا غوښتنه د افغانستان د جمهور رئیس په شمول افغانستان د لوړې کچې د اکثرو مقاماتو د خوا په مختلفو بحثونو او کنفرانسونو کې مطرح شوې. په دې لیدنه کې هم په دې اړه خبرې شوې دي. د اروپایي اتحادیې استازو سره په افغانستان کې د امنیتي وضعیت یو عمومي تصویر شریک شوی دی.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ وو چې وایي اروپایي ټولنې له افغان حکومت سره د بیلابیلو ستونزو په اړه کې د همکارۍ ژمنه تازه کړې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا آزادي رادیو د لغمان والی د تیر سلو ورځو فعالیتونو په اړه یو ریپورت خلکو ته وړاندې کړی دا چې په دې موده کې د لغمان ولایتي ادارې کوم کارونه کړي، آیا خلک ترې راضي دي؟ په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینوار ریپورت راکړي.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د سې شمې په ورځ د یوې ولسی غونډې په ترڅ کې د امنیت ښه حکومتوالۍ او انکشاف برخه کې د تیرو سلو کاري ورځو راپور ولسونو سره شریک کړ. والی عبدالجبار نعیمی وویل چې په دې کاري موده کې 1300 کورنیو ته د برېښنا شبکې غځول، د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د پخوا په پرتله د 12 میلیونه افغانیو زیاتوالی، د ملي اردو په لیکو کې د 944 تنو د داوطلبو ځوانانو جلب و جذب، د 416 خالي بستونو له جملې څخه په 290 بستونو آزاد رقابت لارې د وړو کسانو ګمارنه، شپږ سوه ښوونکو ته د نمرو ویش او په ټولو ادارو کې د اصلاحاتو رامنځته کول د تیرو سلو کاري ورځو کړنې یادې کړې. دارنګه نوموړي د راتلونکو سلو ورځو کاري پلان هم د لغمان ولسونو سره شریک کړ او یادونه یې وکړه چې د دې ولایت د اړتیا وړ وړاندیزونه یې تر مرکزه رسولي او په ډېرو برخو کې ورته ډاډ ورکړل شوی دی.
تر مرکز تر فرد وزارت پر مورسول شخص اول نفر دوم نفر او دا غوی ټول ټیم سره مشریک کړل دان په لیکلي بڑا ټول ته ځینې کې خوشبختانه په یو زرو درې سو پنځه نوي کال په بودیجه کې ونیول سو او ځینې کې ان شاء الله تعالی روان شي نړیوال ټولنه په دې کې سره مرسته وکړي.
د لغمان ولسونو د والی عبدالجبار نعمی د تیرو کړنو ساینه وکړه، خو د راتلونکو لپاره یې د امنیت د ټینګښت په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
خپل شاوخوا چوکار کې ته یو څه راولې په دې پوه شه چې موږ بالکل ښه او ښه به اوسېږو ستا ته شاب وله.
پر دولتي اداراتو د نیوکو غوښتنو په ځواب کې والی خلکو ته ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې ولایت کې به یوازې حق او عدالت تامینېږي.
ډېر ناامیده سي، ناامیده کېږي مه، دا مې قسم، دا مې وعده چې حق به و حقدار ته او عدالت به تامین کېږي په هر رقم باندې زور راځي، کدا تهدید وي، کدا هر رقم چیلنج دا ما قبول کړی دی. اما حوصله راسره وکوي، تاسو فکر کوئ چې ورته دغسې ناست یم؟ نه، زه کله ناکله تر 9 بجو د شپې پورې هم ځینې مسایل باندې کار کوم.
نوموړي له ولسونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت او په اداراتو کې د اصلاح لپاره له خپلې ولایتي او سیمه ییزو ادارو همکاري وکړي. د ویلو ده چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی له ولسونو سره ژمنه کړې وه چې د مرکز او ولایتي مشان به د هر سلو کاري ورځو کړنو په اړه ولس ته معلومات ورکوي او په ورته وخت کې به د اصلاح لپاره د ولس مشورې راټولوي.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو.
افغان چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي. آیا پاکستان له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي؟ پاکستان په پوځي عملیاتو کې ټول طالبان په نښه کوي که یوازې هغه طالبان چې په پاکستان کې دننه ترهګریز بریدونه کوي؟ د دغو پوښتنو د جواب لپاره د افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکو او پوهانو نظرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو په یو ځانګړي رپورټ کې واوري. چهارشنبه د شپې 8 بجې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
دوستانو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا وه چې په همدې سپو چې د ازادۍ رادیو خبرونه خپریږي د ماخام لوونه د سهار تر وو پورې بیا د امریکا غږ خبرونه خپریږي. امریکا غږ آشنا رادیو البته اوس زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. یوې مرکې ته رسو هغه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت چارواکي وي، سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا د تړون له مخې افغان ترانزیت کولای شي چې خپل مالونه د پاکستان د واګې له بندره تر هندوستان او د جنوبي اسیا تر نورو هیوادونو پورې ورسوي، خو د پاکستان چارواکي دوی ته د اجازه نه ورکوي. دوی وایي له پاکستان سره د اپټا تړون لغوه. دوی وایي پاکستان سره باید د اپټا تړون لغوه شي. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اکله د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له ویان مسافر کوقندي سره مرکه کړي او لومړی ترې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت د چارواکو د وروستۍ غوښتنې په اړه پوښتلې.
سوداګرۍ صنایع خونې نظر مونږ ته محترم دی، خو د حکومت پریکړه او د حکومت نظر په دې تفاهمنامه کې دادی چې باید په دې تفاهمنامه کې هغه بندونه، هغه مواد چې ستونزې رامنځته کړي د هغه په سر یو ځل بیا باید ناسته وشي. د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو چې دا ستونزه حل شي. د دې لپاره د سوداګرۍ صنایع وزارت هغه خپل ټول نظریات چې وغوښتل هغه ته سهولتونه داشي، هغه بندونه او ماده جوړ شي، هغه ټول خپل نظریات د ولسمشري مانی د اقتصادي چارو مشاور ته لیږلې دي. هغه مطمئنا د افغانستان لخوا یو مکتوب پاکستان ته لیږلې چې یو ناسته وشي او دا مواد او بندونه چې ستونزه لري د هغه باندې بحث وشي.
کوقندي صاحب، دا ستونزې کومې دي چې تر اوسه واری شوي نه دي؟
مون غواړو چې د همدې تفاهمنامه له لارې خپل تجارت د جنوبي آسیا هیوادونو چې بنګلادیش، نیپال، بوتان، هغه پنځه ملکونه چې هندوستان دی زمونږ موټرونه لاشي بندر واګهدارې پورې او بل باید تجدید نظر شي هغه بانکي تضمینونو په حق له او ستونزه چې بل هغه تخنیکي ستونزه دی کوچنی کوچنی هغه په باره کې هم باید بحث شي چې ګمرکونه باید خشي او زمونږ لارېګان لار شي د پاکستان ټول خاوره ته هغوی هم دې خاطر راشي دا کوچنی کوچنی ستونزه شي انشاءالله باید هوار شي.
خو خوندي صاحب، اوس د افغانستان نقلي وسایط د پاکستان د واګې بندر نه هندوستان ته تیریږي او کنه؟
مون یو کال مخکې په جنوري کې ناست درلوده فود اپتیکات ابتاد تخنیکی و مسائل ناست چه دست اقا 15 واره شو پا 15 کال که 15 هم ناست پا اسلام آباد که ده لمره دوام جنوري کې حالتا بحثو شو چه زمون موتر نلار شی بلا خبر داده شه اوتا اقا کشنه کشنه استون زده چه باید اقا حل شی او سهولت را شی چه زمون موتورونه بندر واگه نتیر شد و اتاری پوری لار شد وارو چید اقا جنوبی آسیا و هوادون سر مستقیما تجارت ولارو.
خو قندی سب ده پاکستان نقلی و سایت واس محل ده افغانستان للاری تیریگی او ده منزنه آسیا هوادون تتک راتک کوی. خو ده افغانستان ده سوداگری و صنایع خونوی چه ده افغانستان نقلی و سایت ده واگه لبندر هندوستان ته نشی تیریده. د دوړو هوادونو په تړون کې راغلی چې د افغانستان نقلي وسایط هم کولای شي چې د واګې له بندر تیر شي او هندستان ته ورسیږي. آیا د دې ستونزې اوارې ته هم تدابیر نیول شوی؟
داسې خبره ده زمونږ موټرونه اجازه لري چې غلطلار شي. خب داسې یو متفاوت برداشت بندونه د ابتا تفاهمنامه باعث کیږي چې لږ در پای ستونزې زمونږ موټرونه لار شي او موږ دا وختل چې دا ستونزې هوار شي هغه ضمانت بانکي ده نه پوهېږم ضمانت حد ده چې داسې شیان ده در لږ در را هوار شي چې زمونږ موټرونه هم لار شي تر بندر واګهدارې پورې.
خو خوندي صاحب، دغه اقدامات چې تاسو ورته اشاره وکړه څومره اطمینان ورکولی شي چې دا به په څومره موده کې حل شي؟
تر 15 کال مخکې خو ستونزه ډېر و ډېر ستونزه حل شوې خو هنوز هم ستونزه پاتې ده. انشاءالله مونږ غواړو چې دا ستونزه حل شي. د افغانستان د حکومت هغه پالیسي او سیاست نو ټول هیوادونه چې زمونږ په شاوخوا کې ده څه رقم چې سیاست لري غواړو چې هغه سیاست زمونږ د تجارت او ترانزیت په برخه کې وشي. زه دا داد ورکم ټول هغه تجار و صنعتکاران تا چه سوداگری صنایع وزارت ټول د افغانستان حکومت فقط هدف داده چې مونږ د تجاران او صنعتکارانو ستونزه حل کړو چې مونږ اصلي وظیفه هم داده.
دا سوداګری او صنایع د وزارت ویان مسافر کوکندی و چې تاسو ورسره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ابټا د تړون په څرنګوالي او په دې برخه کې پښتو ستونزه د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سربنیڅه ډلېز وژنه د بالکان د جګړې یو اسلو بګنون کې پیښه ده چې تر اوسه د قربانیانو د کورنیو لیاده نه ده وتلې. دا ځل د سربیا صدر اعظم د دې فرصت ترلاسه کړ چې د دې قربانیانو د یادګار په څلی د ګلوګېډې کېږدي. د بالکان په کورنۍ جګړه کې د بوسنیا سربیز واکونو د سربنیڅه د مسلمانانو په وژلو تورن دي. نور تفصیلې د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د سربیا صدر اعظم نن د هغو مسلمانانو روح ته دعا وکړه چې په 1995 کال په ډلهیزه توګه په سربرینیڅه کې وژل شوي دي. الکساندر وچچ څلور میاشتې وروسته له هغې د سربرینیڅه د ډلهیزې وژنې پر قبر د ګلو ګېډې کېښوده چې هغه مهال هم د ورته کار هڅه کړې وه خو قهرجنو خلکو په ډبرو وویشت او دې ته یې اړ کړ چې له دې ځایه پښې سپکې کړي. په 1995 کال چې د بالکان درې کلنه جګړه پای ته ورسېده په سربرینیڅه کې شاوخوا 8000 مسلمانان، سړیان او هلکان د دې کال په جولای میاشت کې د بوسنیا سربي ځواکونو لخوا ووژل شول. د بالکان جګړې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ دوام وکړ. د سربرینیڅه پیښه په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو بېرحمانه پیښه بلل کېږي. د سربیا صدر اعظم په یو اقتصادي کنفرانس کې د ګډون په هدف سربرینیڅه ته تللی و. مخکې و چې د جولای په 11مه سمې ته تللی و چې د دغې ډلهیزې وژنې د یاد د شلمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي خو هله د پیښې له ځایه تیښتې ته اړ شو چې لارون کوونکو د الله اکبر نارې پیل کړې او د هغه پر لورې ډبرې او بوتلونه وویشتل. د بوسنیا دغه ښار چې له جګړو مخکې 10000 کسان پکې اوسېدل اوس د وګړو شمېر شاوخوا 10000 دی.
له جګړې مخکې سربرینیڅه د بوسنیا د هوساینې یو تر ټولو د ښو امکاناتو لرونکی ښار و. د سربرینیڅه ښاروال د اقتصادي کنفرانس په ترڅ کې وویل چې هدف یې دا نه دی چې یو نوی سربرینیڅه جوړ کړي، بلکې غواړي دا روښانه کړي چې دغه ښار له جګړې مخکې څه حالت درلود او اوس په څه ډول کېدی شي چې په دې ښار کې د ژوند کولو شرایط ښه شي. د بوسنیا په درې کلنه جګړه کې شاوخوا 30,000 کسان وژل شوي وو.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د نړۍ بیلابیلو مشانو د لویدیزی جرمنی پوخانی صدر اعظم هلموت شمید د یو غوره سیاستوال په توګه ستایل. شمید د نشپګ نوي کلونو په عمر د سې شنبې په ورځ په خپل کور کې مړ شو. د لویدیزو اژانسونو په حواله سالم احمد سالی نور تفصیل وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نړۍ نورو مشرانو د لویدیځې جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمید د یو غوره اروپایی او سیاستوال په توګه وستایه. شمید د سې شمې په ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر په خپل کور کې مړ شو. د فرانسې ولسمشر وویل چې یو ستر اروپایی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. فرانسوا اولاند وویل کله چې شمید صدر اعظم و د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره یې زمینه برابره کړې وه. د شمید په وړاندې یو له لویو چلنجونو له کیڼ اړخې ډلې د سره پوځ له ډلې سره مقابله وه چې د 1900 میلادي کال په مني کې پر سیاسي او تجارتي ادارو حملې د ګڼو کسانو د وژنې یا هم اختطاف سبب سوې. بلخوا د هالند صدر اعظم مارک روتی هلموت شمید یو ستر سیاستوال بللی چې د ژوندوني پر مهال یوه تاریخي څیره ګڼل کېدله. د اتریس صدر اعظم ورنات فیمن ویل شمید د متحدې او سولیزې اروپا یو کلیدی معمار و. هلموت شمید چې کین اړخی سوسیال ډیموکرات و له 1940 میلادي کال څخه تر 1982 میلادي کال پورې د لویدیځې جرمني رهبری پر غاړه درلوده. د په دویمه نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه او یو وار د برتانوي پوځیانو لخوا اسیر سوی هم و. د 1940 میلادي کال په می میاشت کې وروسته له هغې چې سوسیال ډیموکرات ملګریه ویلی برانټ استعفا وکړه د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د نړیوالې همکارۍ د یوه طرح په توګه شمید ستایلی چې د ده پرېکړې اوس هم په عملي کېدو دي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل هلموت شمید نه یوازې د جرمني صدر اعظم و، بلکې هغه د جرمنانو لپاره د یو لارښود حیثیت درلود. سپین ماڼۍ هم په یو بیان کې شمید ستایلی چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو لپاره یې مبارزه کړې وه. هلموت شمید په داسې وخت کې د لویدیځې جرمني صدر اعظم و چې په نړۍ کې د سړې جګړې کړکیچ روان و او په 1989 میلادي کال کې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. شمید په 1983 میلادي کال په هامبورګ کې زیږیدلی و او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په لومړۍ کرښه کې د نازی جرمني لپاره د سرتیری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خپلو تجربو پر اساس په اروپا کې د سولې د تامین او د سړې جګړې پر مهال د مسکو لخوا د ورپیش ګواښ د مقابلې په خاطر د امریکا د شراکت اهمیت درک کړی و. د شمید لپاره دا اسانه نه و چې د دوو لویو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ راګیر پاتې وي. د په 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د میزایلو د ځای پر ځای کېدو پر خلاف د ناټو ملاتړ هم څرګند کړی و چې دې مسلې په جرمني کې د ده په وړاندې اختلافات هم پارولی وه.
په کابل کې نن د زرګونو کسانو مظاهره هغه مهال په تاوتریخوالي بدله شوه چې یو شمیر مظاهره چیانو هڅه کوله د جمهوری ریاست د چارو د اداري ودانۍ ته ننوځي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره صادقانه همکاري وکړي. او د هلمند چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پرمختګ کړی.